سلام نو وخت مو بخیر. افغانستان په وخت د مازیګر څلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ کېس مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلو شو خبرونه. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لاره د واورو د ورېدو او د لید د ساحې د لاندېدو له کبله د ټولو مسافروړونکو او باروړونکو موټرو پر مخ موقتاً بنده شوې ده. د دې وزارت وایي محمد اشرف حقشناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لوی لاره نن سې شنبه د نیمې شپې په 2 بجو بنده شوه. نوموړی وایي چې د هوا له ښه کېدو او د طوفان له ختمېدو وروسته به په واورو پوښلې سیمې وټوګل شي او لاره به خلاصه شي. ښاغلی حقشناس له موټر چلوونکو مسافرو غواړي چې تر بلې خبرتیا پورې پر دې لاره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د سالنګ لوی لاره چې د هېواد د شمال نه ولایتونو له پلازمېنې سره نښلوي، د ژمې په موسم کې د نورو واورو د ورېدو له کبله سوځلې بندېږي خو بېرته پرانیستل کېږي. د طالبانو چارواکو برېټانیا ته د کړې چې یو برېټانوي وګړی او د هغه میرمن په افغانستان کې نیول شوې دي. د برېټانیا د بارنې چارو وزارت پرون د شنبه په بانک ویل دي چې د نیول شوو کسانو له کورنۍ سره همکاري کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د وین عبدالمتین قنی له قوله راپور ورکړی چې څلور کسان چې دوی د افغانستان د پاسپورت او تذکرو لرونکي برېټانویان دي، درې یو چینی اصل امریکایي او څلورم د هغه ترجمان دي چې د دې قضیې د حل هڅه کوله نیول شوې دي. قنی د دغه کسانو پاره نور چیزات نه دی ورکړي او ویل دي چې د برېټانوي وګړو د خلاصون پاره غور روان دی. یو امریکایي سناتور وایي چې ترګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لپاره یوه لایحه سنات ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې ترګرو د امریکا د خپلوانو باید امریکا مالي ورکوونکي له پیسو ګټه پورته نه کړي. ښاغلی شهي زیاته کړه چې په افغانستان او عراق کې له ترګرۍ سره تر کلونو مبارزه وروسته ویاړي چې ترګرو ته د امریکایي مالي ورکوونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي هڅه رهبري کوي. هغه ویل د هغه کسانو ته چې د دې ډلو پر په جګړه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي او کلونه په ټوله نړۍ کې له ترګري سره مبارزه کړي، سپکاوی دی چې فکر وکړي د امریکا د مالی ورکونکو پیسې د حماس، حزب الله، ایران یا طالبانو په څیر ډلو ته ورځي. متحده ایالاتونو پرون په ملګرو ملتونو کې د خپلو اروپایي متحدانو لخوا پر وړاندې شي پریکړه لیک کې دغو کلمو مخالفت وکړ چې روسیا پر اوکراین د برید په خطر پړه ګڼي. متحده ایالاتونو د اوکراین د جګړې په اړه د ناڅاپي لوی بدلون په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د روسیې او بلاروس تر څنګ ودرید او د اروپا لخوا پر وړاندې شي پریکړه لیک کې له هغه سره مخالفت وکړ چې د اوکراین جګړه د روسیې یرغل بلل شوی دی. د پریکړه لیک په 93 مثبتو 13 مخالفو او 15 ممتنه رایو تصیب شو. په نه حال کې متحده ایالاتونو د واشنگتن لخوا یو بل چمتو شوی پریکړه لیک ته وروسته لاغې له رای ورکولو ډډه وکړه چې دا جمله ورزیاته شوه چې روسیې د ملګرو ملتونو د منشور پر خلاف پر خپل کوچني ګاونډي هیواد برید وکړ. او رسخه خبرم دا چې په پام کې دا چې د سوریې موقت ولسمشر احمد شری سبا چهارشنبه اردن ته سفر وکړي. دوه اردنی چارواکو ویلي چې خغل شریبه د دې سفر پر مهال د اردن له پاچا عبد الله سره د دوړو بدونو د اړیکو د پیورتیا په اړه خبري وکړي. لاغه مهال چې شری په سوریه کې وخت رسیدل د دریم بهرنی سفر دی. نو موري مخکې سعودي عربستان او ترکیه ته تللی و. تم دا چې د سوریې موقت ولسمشر بل اردنی چارواک سره د سرحدونو د امنیت او د دوړو بدونو ترمنځ د سوداګری اړیکو د پراختیا په اړه هر اړخیزي خبري وکړي. د سوریې د سوارلس کلنې کورنۍ جګړې پر مهال له ډېری ګاونډي ودونو سره د پوخانی ولسمشر بشر الاسد د رژیم اړیکې ترینګلې وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. یو شمیر بیوزله افغانان له نړۍ غواړي چې دوی سره بشري مرستې پرې نه کړي.
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو نو لوی هیله مامدا د ترسو نړیوال بشری مرستې د افغانستان د وګړو سره وو.
کابل کې کور په کور تلاشي وړاندې به په خبرونه کې ووري او اورزګان کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې څخه د لزګونو کسانو فارغېدل.
موږ ستل کسان فارغ کړی دي چې پاره کې د کمپیوټر او انګلیسي څخه فارغ کړی دي.
خبرونه کې نور پرونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو امریکایي سناتور ویلي ترګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهي تیر شپه په ایکس پاڼه په یو بین کې ویل چې هغه به د امریکا په سنا کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله افغانان له نړۍ غواړي چې دوی سره بشري مرستې پرې نه کړي.
امریکایی سناتور ټیم شهی او څو نورو سناتورانو ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې. شهی تیره شپه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي هغه به د امریکا په سنا مجلس کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي.
It was very important for me to make sure
da zamalo para deram muhim da che da qanun tasweeb shi zaka che mung nashu kawalai de khpalo mali workon ko paiso ta ijaza workon che tar hagri so sasbanu ta lad shi zangade to ka agam hal che zamu milli pur shpad dirsh trillion dollar tar se dalai awla ham wada kawi
36 trillion in debt and climbing
ټیم شهی د نورو امریکایي سناتورانو ټامی ټوبرویل او بل هګریټي سره یو ځای د لایحه د سنا مجلس ته وړاندې کړي. د امریکایي سناتور زیاته کړي چې په عراق او افغانستان کې له ترهګرۍ سره تر کلونو مبارزې وروسته ویاړي چې ترهګرو ته د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي لپاره هڅې رهبري کوي. که د لایحه د امریکا د سنا مجلس له لوري تصویب شي نو د امریکا حکومت مکلف دی چې د امریکا بشري مرستو ته په افغانستان کې د طالبانو د لاسرسي مخه ونیسي. دا لایحه به له تصویب وروسته د وروستي لاسلیک لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استول کیږي. داسې مهال چې ښاغلي ټرمپ له لوړاندې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. نوموړي درې ورځې وړاندې د فبروري په 22مه په امریکا کې په یو غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته هر کال شاوخوا 2-2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي، په داسې حال کې چې امریکا خپله مرستې ته اړتیا لري. د یادونه ده چې ترهګرو ته د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د نه ورکړې قانون لایحه مخکې تر دې د امریکا د استازو جرګې ته وړاندې او د سنا مجلس د مخکینی ولسمشر جو بایدن د حکومت پر مهال تصویب کړه، خو د بېلابېلو لاملونو له امله د سنا مجلس لخوا تایید نه شوه. د دې لایحې وړاندې کوونکي جمهوري غوښتونکي سناتور ټیم بورجیت په 13 جنوري میاشت کې د امریکا له سناتورانو غوښتي وو چې دا لایحه تایید او د توشیح لپاره نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته واستوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان له نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره بشري مرستې روانې وساتي. د ننګرهار اوسیدونکي نور حبیب چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو اوس وزګار دی، ازادي راډیو ته وویل
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو، نو لوی هیله مو همدا ده تر څو نړیوال بشري مرستې د افغانستان د وګړو سره وکړي، په ټوله کې د ملت د سیاست نه قرباني کیږي.
د پلازمینه کابل اوسیدونکي غازی جان ازادي راډیو ته وویل
قرضونه اخلو خپل ژوند هم روان کړی، باقر باندې څوک د قرض بار هم نه کوي، ځکه چې ډېر خوشی چې مونږ کار نه لرو. نړیوال نه مو غوښتنه دا ده چې زمونږ د هیوادوالو سره او مونږ سره باید مرستې ونه درې، ځکه چې دولت سره سیاسي اړخ خپل دی چې هر رقم سره مخ کې ځي، خو د بشریت له نگاهنه باید مونږ سره دا مرستې ونه درې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2025 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
یو امریکایي سناتور ویلي ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسېدو د مخنیوي لایحې تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهی تېره شپه په اکسپانه پی وی بین کې ویل چې هغه به د امریکا په سنا کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي. بیا په افغانستان کې د طالبان حکومت تورن دی چې په نړیوال بشري مرستو کې لاسوهنه کوي. پر همدې موضوع سره د بحث لپاره د چارشنو کې ښاغلی یوسف امیزازی د تلیفون له لارې وصل شوی. سلامونه زازی، څه وخت په خیر کې؟ راته وایي چې د دغه امریکایي سناتور دغه کوم مسایل چې مطرح کړي دي تیام د دغو ترګرو ډلو لپاره د غمرسي څومره رسیدي؟
مننه خور کې تر هغه او تروريزم د بیل بحث او ټول تر هغه دي ټول تروريستان دي خوزه ورما چې خپل بحث دی یو دین شو کوم چې د نړیوالو ټولنو د لوی قدرتونو لوی هیوادونه د خپل منځي رقابتو نو په د منځ کې چې رقابتونه دي هغه پایلې تر شول چې تر هغه تروریزم او قتل او کشتار او په نړۍ کې په جهان کې خصوصا په افغانستان کې ډېر زیات شول. افغانستان خلق تعلیم د پرمختګ د هر څه نه پات شو ملک وړا شو په میلیونونه افغانان مهاجر شول. که چېرته دا رقابتونه د دې منفي خپل منځي نه وایي، زه فکر کوم چې نه به ترهګر وایي که نه به تروریستان وایي. مداخلات د هېوادو په چارو کې دا باعث د دې شوي دي چې ترهګر او تروریزم قوي شي، پیاوړی شي، وسلې چا ورکولې، څوک چې ورکوي. دا افغانستان کې کومه د وسلو زیرمې دلته نشته، یا مثلا موږ فابریکې نه لرو، موږ توان نه لرو د مرمې چا ورکول. دا یو طرف ته پاتې شوه د کومکونه موضوع. زه تاسو ته خور کې په یو ځای کې زه اوسېږم او تاسو ته معلومات شته دی چې زه دغه ځای کې د 2000 کورو رئیس د شورا یم. 2000 کورو ته په دغه څلورو کالو کې یا مخکې په جمهوریت کې یو نخود چا کومک نه دی کړی. زه د دوو خلکو مشر یم په کابل ښار کې او همداسې ولایاتو کې. که تاسو فکر وکړئ زه دغه مسوسات چې دوی دغه مرستې ورکوي، دغه هم شکایت کوي چې مرستې هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه واقعا هغه دي
افغانستان کې طالبان حکومت توران دی چې په نړیوال بشری مرستو کې دوی لاسوهنه کوي. دا لاسوهنه تر کومه کچې دي؟ که دغه بحث امریکایي سناتور له لوري مطرح کېږي، لاسوهنه موجود دي که لاسوهنه احیانا موجود بیا دا تر کومې کچې دي؟
مونږ د خپلو کلو بانډو ولایاتو دونه رو کېږو په ولایاتو کښې مرسته شوې دي. داسې نه دي چې نه دي شوي، او دا مرستې خو کې داسې نه ده چې د خلک د هغه اقتصادي هغه نه مشکلاتو نه خلاصوي. دا یو ابتدایي مرستې دي چې شوي دي، لیکن هغه مرستې چې باید وشي چې خلکو کو ودرېږي، د کار زمینه ورته مساعده شي، خلک تشویق شي په واړه سرمایه ګزارۍ کې، هغه ته د کار زمینه برابره شي، هغه ته د فعالیت زمینه برابره شي، چې تر څو وکولی شي دوی په خپله ډوډۍ په دغو مرستو له طریقه بیا آینده کې خپله ځان ته پیدا کړي. دا یو زه نه پوهېږم چې داسې رقم یو ګیم شروع شوی ده یا په دنیاوالو لکه چې پیسې زیاتې شوي دي. او بل دغه نړیوالې موسسې تاسې معاشات یې وګورئ، تاسې په هغو کې ډېر فساد موجود ده. په جمهوریت کښې مونږ ولیدل چې دلته حتی د دوی ځواکونو ته چې دوی به دغه لوجستیک رسوو څومره فساد په کښې موجود و، یعنې ډېر لوی فساد موجود و. هغه خپله نړیوالې ټولنې راوستې وې، قراردادونه نړیوالې ټولنې ورکړې وې، هغو څه شناخت و، یعنې د یوه جب نه پیسې اخیستله کېدې بل جب ده.
خو ځای صاحب، اوس که دغه مرستې بندېږي، د بندېدو خبره سوې ده که هغه د ترهګرو ډلو په نوم یادېږي یا د افغانستان له خلکو سره کې، بیا که دغه ټول موارد راواخلو په عامو خلکو باندې موږ تاسو بحث ولرو، دا څومره د عامو خلکو پر ژوند باندې منفي اغېزه کوي؟ ځکه ورته مخ هم د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی.
ګورې، بندول د مرستو زه فکر کوم چې دا درست کار نه ده، ځکه نړیواله ټولنه اندی دا جوړه شوې ده چې په ډېرو برخو کښې خصوصا د هغه هېوادو چې هلته روزګار نشته او جنګونه وو، او د جنګونه هم د مونږ خپل داخلي مشکلات نه وو، نو دوی باید مرستې وکړي. خو د مرستو باندې د څرنګوالي باندې باید دوی باید جدي غور وکړي. اوس مونږ دلته د افغانستان کښې ولسي بنسټونه لرو، مونږ نهادونه لرو، دوی کولی شي چې د دغو نهادو د دغو بنسټو له طریقه مستقیما ولس ته د ولس له طرفه باید هغه وشي، دغه مرستې وشي. لارې چارې موجودې دي خور کې. زه ولاکه پوهېږم چې دا نړیواله ټولنه دومره بې سواده ده چې دا نه شي کولی چې مرستې هغه خپل حق دغه خلکو ته اړمن چې هغه څوکو ته اړ دي هغو ته ورسوي. مونږ بېخي شک په دغو بنسټو
پیدا کوم. ښه وخت.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکي دا کوي چې د طالبان حکومت یې کور په کور تلاشۍ او څېړنې پیل کړي دي. دوی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دې تلاشیو د هدف په اړه چې له روانې اونۍ پیل شوي ورته څه نه دي ویل شوي، خو ځینې یې ادعا کوي چې د طالبانو د ځواکونو لخوا نامناسب چلند سره کېږي. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قمانداني په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ. نور حال پربوک.
یو شمیر کابل ښاریان د روانې اونۍ له پیل څخه په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کور په کور تلاشیو او څېړنو خبره کوي. دوی د سې شنبې په ورځ د فبروري په 25مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو د حکومت د ځانګړو ځواکونو د دغو تلاشیو د موخې په اړه ورته څه نه دي ویل سوي. دوی ادعا کوي چې د تلاشیو پر مهال نامناسب چلند ورسره کیږي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
چهارپنج روز پیش یک نفرهایی چی آمده بود زارت همیجا بچه ها را کم کم در میسرک
سلور روز مخکیز منکرون و تلکورانی و چهار وزارت زخد زنگلی قدیز و اکونه را غلی و حلوکانی و پلتل تیلفونونه و کتل
د کابل د خواجه بغرا سیمې یو اوسیدونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خیرخانی د 500 فامیلې او سیمو یو اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامله په راپور کې د هویت او غاک خبرولو ډاره وکړه. پر راستولي پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د دې تلاشیو لامله خلک سخت په تکلیف دي. که څه هم دوی د ځورولو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې په ورته مسایلو کې د دغو سیمو اوسیدونکو په ځانګړي ډول هغو کسانو چې کورونه یې پلټل شوي وو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو ځواکونه په غیر مسؤلانه ډول له خلکو سره چلند کوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت وړاندې رد کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د تازه تلاشیو او ایداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د تلاشیو هدف د ښار د امنیت تامینول بللی دي. د یادونې ده چې په کابل کې د تلاشیو او څېړنو په اړه داسې وخت خبرې او راپور خپریږي چې د کابل په ګډون په دې وروستیو کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې وسلوال بریدونه او حملې زیاتې سوي دي او د طالبانو ضد او مخالفو یو شمېر جبهو یې مسؤلیت منلی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د فرانسې ولسمشر وایي چې اوکراین او روسیې ترمنځ سولې موافقه باید د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه وي. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال وکړې. دوی په اوکراین کې د اروپا د سولسات ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر له دې پلان سره موافق دی. په دې اړه تفصیل پر راپور کې
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند احتمالي موافقه پر روانو څو اونیو کې ممکنه ده، خو دوی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې سوله باید د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه وي. ښاغلی ماکرون پرون د فبروري په 24مه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دریمه کلیزه وه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته د امریکا له فاکس نیوز خبری چینل سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې. ماکرون وویل چې ده له اروپایي مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او اکثر یې چمتو دي اوکراین ته امنیتي ضمانتونه برابر کړي. اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو څخه د سولې په صورت کې امنیتي ضمانتونه غوښتي دي. ماکرون او ترامپ دواړو وویل چې اوکراین ته د سولساتو ځواکونو د استولو د نظریې په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو د ماکرون ټینګار دا و چې امریکا باید په دې برخه کې له اروپا سره د همکارۍ ژمنه وکړي. هغه وویل دا مهمه ده چې واشنگټن د اروپایي سولساتو ځواکونو ملاتړ وکړي. ترامپ ادعا وکړه چې روسیه اوکراین ته د اروپایي سولساتو ځواکونو د استولو له طرحې سره موافقه کړې ده. هغه دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به اوکراین ته د سولساتو ځواکونو له استولو سره موافقه وکړي که نه، وویل
خو پوتین به دا خبره ومني. ما پوښتنه ترې کړې ده او هغه ما ته دا ویلي دي، ګورئ که دا معامله وشي پوتین به نوره جګړه ونه کړي. دای له دې سره مخالفت نه لري او ما مشخصا همدا پوښتنه ترې کړې ده. پوتین له دې سره هیڅ کوم ستونزه نه لري.
ماکرون وویل هغه ځواکونه به چې اوکراین ته استول کیږي د سولې ساتنه کوي، په سرحدونو کې به نه ځای پر ځای کیږي او په جګړو کې به دخالت نه کوي. د فرانسې ولسمشر ده هم وویل چې دای به د برتانیا له صدر اعظم کایر ستارمر سره هم خبرې وکړي څو د دې پلان په اړه د موافقې په صورت کې اوکراین ته پوځي ځواکونه واستوي. ټاکل شوی چې ښاغلی ستارمر سبا چهارشنبه واشنگتن ته سفر وکړي. ماکرون زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ سره تر کتنې وروسته دای په دې باور شوی چې د سولې په برخه کې پرمختګ ممکن دی.
موږ ډېر ښه بحثونه درلودل د جیو د غونډې او د اوکراین د جګړې د درېمې کلیسې په اړه. زه فکر کوم چې زموږ ګډ اهداف په واضح ډول دا دي چې اوکراین ته سوله، یوه ثابته او دوامداره سوله.
ولسمشر ترامپ د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د غوړی پراتلونکو دوه اونیو کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په سپینه مانی کې وګوري. زلنسکی ویلي دي چې په اوکراین کې د دوامدار سولې او د هیواد ته د داسې یو امنیتي تضمین د ورکړې په بدل کې چې په ناټو کې غړیتوب ورکړل شي چمتو دی لخپل دندې لاس واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اورزګان کې لاسګونه کسان د کمپیوټر و انګلیسي ژبې له زده کړو فارغ شول. د اورزګان ولایت اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت د وړې زده کړو پروګرام له لارې په شپږ میاشتو کې سلطنه فارغ کړل. دا پروګرام چې د انګلیسي او کمپیوټر برخو کې وړاندې شو د ځوانانو لپاره د زده کړو پراخه زمینه برابر کړې ده. د دې پروګرام له لارې فارغ شوي هغه ځوانان وو چې د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوانو. نور حال په راپور کې
د یادو پاریزینو په ویاړ نن د ولایت مقام د غونډو په تالار کې یو پراخه غونډه جوړه شوې وه چې پکښې د اطلاعات او کلتور ریاست د رئیس او د غراز د پوهنې ریاست د مرستیال او نورو مسؤلینو په ګډون ګڼو فارغینو او د فارغینو د کورنۍ غړو برخه درلودله. په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس مولوی رحمت الله ریحان په خپله وینا کې فارغینو ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل چې دغه ډول روزنیزې برنامې د ځوانانو د پرمختګ او وړتیا لوړولو لپاره خورا اړینې دي. هغه زیاته کړه چې د اطلاعات او کلتور ریاست به په راتلونکي کې هم د ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو دغه ډول فرصتونه برابر کړي او یاد پروسه به دوامدار وي. همداراز په یاد ریاست کې د ځوانانو چارو امیر عبدالغفور کامران وویل چې د دغه ښوونیز مرکز څخه نن ورځ سلو تنو زده کوونکو د فراغت سندونه ترلاسه کړه چې پکښې 15 تنه د کمپیوټر او 15 تنه نور د انګلیسي زده کړو څخه برخمن سوه. هغه زیاته کړه چې دغه زده کړې د رضاکار ښوونکو په مرسته په شپږو میاشتو کې ورکول سوي دي.
موږ سل کسان پاریغه کړي دي چې په هغه کې د کمپیوټر او انګلیسي څخه هم پاریغه کړي. تقریبا 15 کسان انګلیسي څه دي، 15 کس د کمپیوټر څه دي. هغه کې اولیت مو لومړی هغه چا ته ورکړی چې هغه اقتصاد ځپلي کسان دي او اقتصاد یې ډېر ځي په دې. نو انشاءالله په آینده کې موږ دا برنامه لرو او یوازې موږ ټارګټ دغه کسان لکه څنګه موږ یادولي وکړو.
بل خو هغه زده کوونکي چې په دې وړیا مرکز کې زده کړې کولې او نن یې د فراغت سندونه ترلاسه کړه خوشاله دي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې نسوه کولی چې په خصوصي سنټرونو او یا هم ښوونځیو کې زده کړې وکړي. ګل احمد او زلمي د دې مرکز څخه تازه د فراغت سندونه ترلاسه کړه. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ډېر ځینې خوشحاله نو درګه مې اوسم زیات سنټرونه سته خو چې د غریبان د هغه وس نه لري چې روپۍ ورکړي. د هغو لپاره درکم ارمان لرم چې د دغه وس لکه اطلاع برهنګ چې درکم نور زیات ځینې ورته پالیسي
بس کسانو چې د سر ماښام نه دور راته بیا ځکه کسانو سره اطلاع برهنګ هغه ته ستک را کوله. اسلامي ما سمور دا غواړو چې موږ ته په مر ډول نور هم زده کړې ذات کې لکه اطلاع برهنګ د اسلامیشته خلک دا وسپه نه لري چې په شخصو باندې درسونه وایي.
د دې ترڅنګ د زده کوونکو د کورنۍ غړي هم وایي چې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حکومت یې ورته دا ډول نور ښوونیز مرکزونه هم خلاص کړي. او 50 کلن محمد الله چې د خپل زوی د فراغت په مراسمو کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ د دې سره ډېر خوشاله یو. پښتانه مو دا دی چې د اینده لپاره هم نور د لپاره داسې اسانتیاوې برابرې شي او دغسې کورسونه برابر شي. دا اوس هم ته باور وکړه ما سره یو ورځ راځي او بله ورځ مې په دغه باندې جنجال سره وویل چې ما د پیس طاقت نه درلودی چې دوی ما دغه کورس ته ور اچولی وای. په خاطر مې راوګرځ اوس هم دلته راسره دی.
دا یادونی وارده چه اوس محل پا اروزگان ولایت که دیتلا تا کلتور ریاست ترسنگ افغان سره میاشته هم دا بیوازل ماشمانو لپارا وریاش و نیز مرکز لری چه هر کال لسگون از دکون که پاریغه کوی. خود دغه ولایت وسیدون که وای دا کفایت نکوی، باید نور وریا مرکزون هم خلاصی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ نشده کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکوم مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایمه غامی مال می طول می در بدر رسید
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده منخفلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده گاوه
پل ساده او روان جبه
او که چیره میدال
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
یش میر افغان کاروندګر وایي چې د بیکاری د کوکنارو د بدیل کښت نشټوالی او د طالبانو له لوري د دوی د کاروندو د تخریب له امله د کوکنارو د کرلو په موخه د پاکستان بلوچستان ته تللی دي. د هلمند ولایت ځینې بزګرانو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کوکنارو بدیل کښت نشي کولی د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي. نور حال په دې راپور کې
اوس موږ په بلوچستان کې ځمکه کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کارونه پیاوړي کړو.
سمسور د هلمند ولایت یو کاروانګر دی چې وایي اوس په بلوچستان کې د کوکنارو کښت دوام ورکوي. نوموړي د فبروري په 24مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بیکاري د کوکنارو بدیل کښت نشتوالی او د طالبانو له لوري د دوی د ځمکو تخریبولو د یاړ کړی چې بلوچستان ته ولاړ شي. نوموړی زیاتوي طالبانو ورته ویلي و چې د کوکنارو پر ځای غنم او نور موسمي محصولات وکري، خو د ده په وینا د کوکنارو بدیل کښت نشي کولی چې د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي.
پخوا به په هلمند کې طالبانو له خلکو مالیه او زکات راټولاوه او د هغو کسانو ملاتړ به یې کاوه چې کوکنار یې کرل. اوس اسلامي امارات په وار وار زموږ ځمکې ویجاړې کړې دي او چا ته اجازه نه ورکوي او د حاصلاتو په وخت یې زموږ مزدوري له منځه وړي. اوس موږ په بلوچستان کې ځمکې کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کرنه پیاوړي کړو.
سمسور زیاتوي چې ځمکې د پاکستان سوداګرو دوی ته په کرایه ورکړي او پولیسو ته ځوابوونکي دوی نه بلکې خپله سوداګر دي. قادر د هلمند بل کروندګر چې له تیرو دو کلونو راهیسې د کوکنارو بدیل کښت کړي ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کروندګر بلوچستان ته تللي څو هلته کوکنار وکري.
د ګرشک یوه لویه سیمه چې یو وخت د کوکنارو د کښت لپاره کارول کېده پاکه شوې او اوس د غنمو جوارو او نور غلو دانو د کرلو لپاره کارول کېږي. موږ اوس غنم او نور موسمي فصلونه کرو. یو شمېر بزګران راضي وو او زه ځینې پیژنم چې لا هم کوکنار کري، خو له دې ځایه دوی خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نور سیمو ته لاړل ځکه چې دوی د لوی پیسو سره عادت وو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 23مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې کروندګر د کوکنارو د بدیل کرکیلې د نشټوالي او بیکارۍ له امله بلوچستان پاکستان ته کډه شوي دي. د شبکې د دغو کروندګرو د کره شمېر په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د مخدره موادو کارپوه سید نجیب الله احمدی وایي چې د کوکنارو بیه په نړیوالو بازارونو کې د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښت ته تمایل ډیر شي او ګاونډیو سیمو ته د افغانانو کډوالي زیاته شي. هغه وایي
قاچاقبران زمینه برابروي چې بزګران پاکستان ته انتقال کړي ترڅو د ارزي زمینه مساعده شي او یو شمېر بزګران له قاچاقبرانو څخه پوره وړي دي او هڅه کوي چې بزګران هغو ځایونو ته ولېږدوي چې خپل پورونه ترلاسه کړي. مخکې بزګرانو له 4 هکتارو ځمکې څخه تر 13,500 امریکایي ډالرو پورې عاید ترلاسه کوو، خو نن ورځ یو بزګر کولی شي له نیم جریب ځمکې څخه چې کرلې ده له 13,000 ډالرو څخه زیات عاید ترلاسه کړي.
حکومت د 2022 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کرلو بندیز ولګاوه او مخکې ویلي و چې د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې صفر ته رسېدلې ده، خو نړیوالو سازمانونو د کوکنارو د کرکیلې د زیاتوالي راپورونه خپاره کړي. د طالبانو حکومت دا ادعاوې تل رد کړي دي. له دې ډلې د بریتانیا د السیس بنسټ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په خپل راپور کې چې د سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو له ځمکو څخه د انځورونو د اخیستلو په استناد ویل شوي راغلي چې سږ کال په افغانستان کې پر 2,200 هکتاره مځکه کې
کوکنار کرل شوی دی.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو. خوس خبرونه د طالبانو د کمانډر ټول ګټو وزارت وایي د سالنګ لولاره د واورو د وریدو د لید د ځای د لنډیدو له کبله د ټولو مسافر وړونکو او باروړونکو موټرو پر مخ موقتاً بند شوی ده. د دې وزارت وین محمد اشرف اخشناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د لولاره نن سه شنبه د نیمې شپې په 2 بجو بند شو. نوموړی وایي چې د هوا له خکېدو او د طوفان له ختمېدو وروسته به په واورو پوښلې سیمې وتوګول شي او لاره به خلاص شي. ښاغلی اخشناس له موټر چلوونکو او مسافرو غواړي چې تر بلې خبرتیا پوری پر دلاره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د سالنګ لویلاره چې د هیواد د شمال د نه ولایتونو له پلازمینې سره نخلوي، د ژمي په موسم کې د درنو واورو د بریدو له کبله سوزلې بندي خو بیرته پرانستل کیږي. د طالبانو چارواکو او برېټانیا ته د کړې چې یو برېټانیوي وګړی او د هغه میرمن په افغانستان کې نیول شوې دي. د برېټانیا د بارنو چارو وزارت پرون د شمې په بیان کې ویلي دي چې د نیول شوې کسانو له کورنۍ سره همکاري کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وان عبدالمتین قنی له قوله راپور ورکړ چې څلور کسان چې دوی د افغانستان د پاسپورت او تذکرو لرونکي برېټانویان دي، دریم یو چینایي اصل امریکایي او څلورم دغه ترجمان دي چې د دې قضیه د حل هڅه کوله نیول شوې دي. قنی د دې کسانو په اړه نور ځات نه دی ورکړی او ویلي دي چې د برېټانیاوی وګړو د خلاصون په اړه غور روان دی.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې وخت ته چکرې
نظام خطر کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقه بحث ته راغلاست. قدر منوریدونکو د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې هغه وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو څخه پاتې دي. ښاغلی ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تل ویل چې که ولسمشر شي نو د امریکا وسلې او تجهیزات به له طالبانو بیرته واخلي، خو د لوړې له مراسمو یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې طالبان دې په افغانستان کې د امریکا د میلیاردونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات او وسلې بیرته ورکړي. د کاپ په څلرمه ښاغلی ټرمپ په یوه غونډه کې یو ځل بیا دا مسله رابرسیره کړه. هغه ویل چې امریکا افغانستان ته په کال کې تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې مالی مرسته ورکوي، خو زیاته کړه چې په بدل کې خپلې پاتې شوې وسلې او پوځي تجهیزات غواړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ځلې د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په ځواب کې دا غوښتنه رد کړې وه. د طالبانو د حکومتي او چارواکي چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي، هغه مهال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دوی به امریکا ته یوه مرمۍ هم بیرته ورنه کړي. په عین حال کې پاکستان هم بیا بیا دا خبره کړې ده چې د امریکا وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لاسته لوېدلي دي. نږدې یو میاشت مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان وویل چې پاکستاني طالبان له دې پرمختللو وسلو څخه په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کار اخلي. لویدیځو رسنیو د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې اوسمهال د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات چې د پرزیدلي جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوي وو پاتې دي. نن په 15 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې کدا پوځي تجهیزات پخواني حکومت ته سپارل شوي وو امریکایي بیرته ولې غواړي؟ آیا دا وسلې همره چې امریکایي چارواکي وایي ارزښت لري کنه؟ اول طالبان د دې وسلو له بیرته سپارلو څخه ډډه کوي. د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو دریاخان بهیر او د سیاسي چارو شنونکی خلیل احمد نادم. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خبرې له نادم صاحب سره پیلو. نادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په اوسنۍ مرحله کې خو یو خدا ویل کېدل چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولسمشر ترامپ غوښتل چې د خلکو د رایو د جلبولو لپاره بیا بیا په هغو خبرو باندې ټینګار وکړي چې د خلکو خوښیږي، اوس ولې بیا په دې خبره کلک ولاړ دی چې له طالبانو ته دا وسلې غواړي؟ ځکه چې دا خو د امریکا پاوځ هغه مهال د امریکا حکومت د افغانستان حکومت ته سپارلی وې.
ګورئ، افغانستان یو ستراتیژیک اهمیت لري.
صحیح ده چې هغه وخت چې د کمپاین وخت و هر څوک به ویل چې دا کمپاینی مسایل دي چې دوی وړاندې کوي. اما امریکا چې افغانستان ته راغی په ملیاردو په تریلیونو ډالر مصرف کړی، هر څه چې مصرف سر څه چې دوی یوړه خو یوړه خو بل هغه یو شی خو اوس په افغانستان کې د نننۍ پوهنتونونه، سړکونه، د برق سیستم، تلویزیونونه، ادارات چې جوړ شده ډول د دغه په مرسته وسه د امریکي او په ملیاردو ډالر هم تجهیزات پاتې شو. خو دلته چې دوی ووته او انتقاد پر دې و چې صحیح ده چې د دوی قرارداد لاسلیک شو، هلته خپل مواد دولوده چې دغه مادو په اساس باندې باید یو پریکړه سوی وای، یعنی د بین الافغانی مذاکرات پر بنسټ دلته یو دولت جوړ سوی وای چې ټول اړخ پکې وای او دغه نظام نه وای پاشه سوی. نو دا کار ونه شو. بالاخره بایدن چې راغی دغه داسې وایسته ټول بیل دې چې سنجش وکړي. نو اوس دلته چینایان تاسې ګورئ پورته کته کیږي او د افغانستان معدن ګوري دغه قراردادونه امضا کوي او دلته روسان دی، ایرانیان دی. نو دغه دغه د پاره د امریکې د پاره د منلو وړ ده چې حریفان لکه چین اوس مثلا د امریکې ډیر غټ اقتصادي په اصطلاح رقیب چې دی چین دی، او امریکا غواړي چې د چین مخ ونیسي افغانستان کې وي که پاکستان کې وي ټول د چینایي اهداف باندې گزار کوي امریکا.
که تاسو وایئ چې د دوهې پریکړې لکه څنګه چې ټاکل شوې وه هسې عملي نه شوې، بیا نو ولې د بایدن ادارې د دې وسلو بیرته غوښتنه نه کوله؟
خو بایدن اداره په دې فکر کې وو چې اتمن شاید دا محاسبه به نه کړې چې دا وسله چې پاتې ده دا څنګه دوی وباسي. نو دوی مجبور وو چې بل جنگ ته مخ راوړي چې دا وسله څنګه اخیستای شي، دوی چې دوی خپل وزور ونه لري. دا خو په دغه خونه کېږي چې په زارۍ باندې دا وسلې واخلي، بل دا چې طالبان خو وایي چې دا مونږ په غنیمت نیولې دي او مونږ نه ورکو. دغه وجه نه بایدن اداره نه غوښته داسې. اما د ترامپ چې راغلی، ترامپ اتا شاید چې د معاملې په لټه کې وي چې د معاملې پر اساس باندې هم دی وایي چې زه په دوه میلیارد ډالر یا پر کال کې ورکوم مونته د وسلې د ماته راکې، یا شاید دا فشارونه د دې لپاره راوړي چې هوایي ډګر بګرام او د شینډنګ د دوی په اختیار ورکړ شي، په دې چې ډېر ستراتیژیک میدانونه دي، هم د چین به خاطر د پاره، هم د ایران د پاره، دا ډېر مهم ځایونه دي چې شاید چې د دغه وړاندیزونه په بدل کې، دغه فشارونه په بدل کې د دغه پلاټ کې چې دا ترلاسه.
مننه بهر صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. فکر کوي دا پوځي تجهیزات او وسلې چې پاتې دي په افغانستان کې او امریکا یې بیرته غواړي، دا د دې په بیرته انتقال امریکا ته په دې ارزي، یعنی هغه د لیږد مصرف یې پوره کوي؟ فکر کوي د دې ارزښت؟
زه یو لنډه مقدمه غواړم ولرم، بیا وروسته دغه مشخص ته سوال ځواب باندې راځم. مګورې د دولتونو تشکیلي کې دوی د مشخص سکتورونو په اساس باندې د دغه تشکیلاتي چارت جوړیږي، چې هغه عبارت دی له امنیتي دفاعي سکتور دی، پوهنې سکتور دی، ټولنیز مسؤلیت سکتور دی، زراعت او معدن، بس نور سکتورونه دي چې دا ټول بیسمند یا تعداد جوړیږي. دغه په اساس باندې یا دولتونه تشکیلي کې دغه تشکیلاتي چارت جوړیږي. خدا به دیر نکو چه ده طول مسائل بنسط یا اساس اقتصاد تشکیلی. نو ده مسائل طول ده اقتصاد محور بانده صفیگی. دلتم ده امریکا ده روسته غختنه چه ده دو غختنی دی و دو نوع فشار افغانستان موجود حکومت بانده دوی غاری چه وارد که. یو ده چه دوی تشویش داری چه ده البته نظامی تجهیزات چې ته پاتې دي دوی د پاره یو تهدید دی، او دویم دا چې دوی غواړي زه طریقه اقتصادي فشار په افغانستان باندې راولي، ځکه چې بیا هم هر هیواد د خپل دفاع لپاره دوی اړتیا لري چې اقتصادي زیرمې ولري، او دغه اقتصادي زیرمې په اساس باندې دوی د خپل نظامی تجهیزات ترلاسه کړه. او دویم مسله یو څه بلم غواړم چې اشاره وکړم چې دغه غوښتنه چې ده دا یوازې صرف د متحده ایالاتو غوښتنه هم نه ده، د موږ یو مشخص ګاونډ هیواد د هغو غوښتنه هم ده چې هغو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان سره ستونزه درلودله، او اوس هم لري، او دوی د دغه مسایلو د شتون نه په افغانستان کې دوی تل تشویش لري او کوشش کوي چې دغه په هر ممکنه طریقې چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې وګورو دوی دغه شیان ویجاړ کړي چې اوس هم غواړي چې په یوه نوې طریقې باندې دغه د افغانستان د خلکو یا د افغانستان لاس وباسي. خو راځو دا چې دغه څومره اقتصادي دغه لري ارزښت لري چې دا انتقال شي که نه شي. دلته یوازې صرف د ده د اقتصادي ارزښت مثلا ده، هدف دا دی چې دغه څه چې د امکانات چې فعلا په افغانستان کې دي دغه په څه ترتیب د ده ځای نه وړل شي، پرته له شکه چې د افغانستان لپاره که چیرې د دغه مسایلو ډېر یو نسبي مجموعه یم که موږ وغواړو چې وی پیرو افغانستان ته راوړو، افغانستان د دغه امکانات اقتصادي امکانات نه لري، شو نو ځکه دا د افغانستان تر هم نه امنیتي لحاظ هم د اقتصادي لحاظ ډېر بارزښت دي.
او د امریکا لپاره د دې ترانسپورت او د لیګ مصرف په دې ارزي چې دا انتقال کړي امریکا ته،
پرته له شکه چې دا د امریکا لپاره دا به یو غټ اقتصادي یا البته مجبور دي چې هغه په ډېر مصرف وکړي چې دغه حداقل د افغانستان نه وباسي. ګوره دام واده نه دی چې دغه چې څه چې دوی غواړي د افغانستان نه وباسي، دوی صرف د افغانستان نه وباسي یا متحده ایالات ته انتقال ورکوي. یا که چیرې موږ په تېرو کلونو کې کله چې د جمهوریت په زمان کې کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله شوه، هلته ډېر د افغانستان او تجهیزات وتل، خو د موږ یو ګاونډ هېواد کې هلته یو څه زیاتې پاتې شول. دا خپله د بیا اندېښنه ده، هم د افغانستان لپاره اندېښنه ده. دلته موضوع دا موضوع داسې نه کېږي چې ډېر موږ سرسري وڅېړو، دا باید د تهداب نه وڅېړل شي که چیرې دا د ده مسله د ده انتقال خپله متحده ایالات ته وسیږي. دا بله مسله ده که چیرې بیا داسې یو بل ځای کې زیرمه کېږي چې هغه بیا د افغانستان دپاره ستونزه ده، بیا زه فکر کوم چې هم د امنیتي لحاظ هم د سیاسي لحاظ هم د اقتصادي لحاظ د افغانستان دپاره شون نه ده. او بیا هم تاسو سوال ته که مشخص وبهم، دا د افغانستان د متحده ایالات دپاره د ده انتقال ډېر زیات ښه اقتصادي جنبه نه لري.
مننه نادم صاحب. مخکې اوس بهر صاحب یادونه وکړه چې د پاکستان نوم خو یې وانخیسته، خو موږ تاسو پوهیږو چې اشاره پاکستان ته وه یا شاید سیمې هیوادونو ته وه چې که دا وسلې هلته وساتل شي یا که یې امریکا له افغانستان نه وباسي او هغو هیوادونو ته یې ورکړي، نو دا بیا ښه علامت نه دی. د پاکستان اندېښنه څومره پر ځای ده؟ ټي ټي پي په رښتیا څومره له دې وسلو نه استفاده کوي؟ تاسو ته څه اټکل کیږي؟
خبره دا دی، ګورئ د شوروي د وتلو نه که موږ تاسې د تاریخ دهاکو چې دوی د ټول مهماتو سلای افغانستان ته پرېښوده چې یعنی په مستقلانه ډول څو کال د ډاکټر نجیب الله رژیم په دغه سلاو مهماتو باندې دفاع کوله او دا پاتې و. اما د پاکستان هدف دا و چې څنګه د نظامي قوتونه د افغانستان د منځ ویسي او خپل هدف ته ورسېده. نو اوس هم چې مثلا د ګوره چې د بایدن حکومت چې هغه وخت چې وته، دوی په دې فکر کې و چې دغه مهمات او سلاح افغانستان مسله قواو ته پرېږدي چې دوی ځان دپاره دفاع وکړي. اما خبره بله خواته سه او ژر سقوط وکړي، دا طالبان لاسته ولوېده. اوس پلمې لټوي چې ګویا طالبان دا ټول بیا ټي ټي پي کې ورکوي او دا مسایل دا ټول پلمې دي چې سره کم اوس امریکا هڅوي چې دا سلاوې واخی. خو امریکا خو وړای نیسی امریکې ته دا نه ارزي په هغه مصارف. دوی غواړي چې دغه سلسله لکه مخکې چې بهیر صاحب وویل چې د دې ځای وېستې پاکستان ته ورکړه، اوس هم دوی غواړي چې دا وباسي او بالاخره بېرته پاکستان ته تکیه.
یعنی تاسو دا احتمال ردوئ چې له دې وسلو نه به ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو استفاده کړې وي؟
ګورئ دغه شلو کالو د جمهوریت په دوره کې چې جنگ و د افغانستان په دغه کې دغه ټي ټي پي چا جوړ کړی، دغه ټول پاکستان جوړ کړی و. د آی اس آی خلکو دلته په افغانستان کې یو ځای د طالبانو سره یو ځای جنگ کوله، د دولت د جمهوریت په وخت کې دوی جنگ کوله. اوس خو هغه سلاوې خو د دوی سره شته. بل دا چې هر پلا چې دوی حمله کوي پر دغه باندې پر نظامي قواو د پاکستان، نو په هر پلا باندې دوی ډېر مهمات او سلاوې لاسته راوړي. فقط هدف د پاکستان دغه دی چې سره کم د امریکا واڅوي دغه ورته جوړ کړي چې دغه سلا د افغانستان څخه واخلي او بېرته بیا بانه جدی چې باسی برته پاکستان ته تسلیم کړي.
دا احتمال چې نور هیوادونو مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونو مثلا ازبکستان یا تاجکستان لکه څنګه چې د الوتکو کیسه خو تاسو ته معلومه ده، یعنی پاکستان ته یې ونسپاري او هغو هیوادونو یا د هغو هیوادونو له لارې مثلا خپلو متحدانو ته وسپاري، دا احتمال څومره شته؟
فکر نه کوم چې منځنۍ اسیا ته دا شیان ورکړي. په دې چې هغه دوی د روسي سیستم د پخواني شوروي اتحاد سیستم دی که
خوب مثلا سید تانک، اما تانک بیا مهمات د پاره ضرورت لري، مرمۍ د پاره بیا مرمۍ په روسی کې جوړیدای نه سي، یا برتمغه ټکنالوژي ته تغیر ورکړي. زه فکر نه کوم چې دا مسله ازبکستان بیا ازبکستان دوی بیچارګان دونه جرأت نه سي کولی. دا اوس ازبکستان دغه تیارو سره په جنجال کې دی، دغه در امریکای در فشار لاندې چې د مونږ الوتکې مونږ ته راکړي، او د دغه د طالبانو فشار ده چې دا خو د مونږ دی او د مونږ د خاورې تاسو تللی دی نه. دریم دا چې دلته خو قوانین د بین المللي دی نظامي، که چیرې نظامي الوتکې بېلې اجازه یو بل خاورې ته ننوځي، که هغه دا ونیسي د دوی کېږي، په دې چې دا غیر دا خو ملکی نه دي، دا نظامي دي، اوختي دي اخوته دی. نو دا ډېر مسایل دي چې په څه شکل د اوس د اوس د نیت له لارې کولای سي چې مثلا ازبکستان او طالبان سره حل کړي دا مسله، چې هغه هم چې د امریکا فشار نه وي برته دا الوتکې به توازي.
مننه بهر صاحب. لکه څنګه چې ما سریزه کې وویلې، د امریکا سی این این ټلویزیون د پوځي چارواکو له قوله اټکل کړی چې د دې پوځي تجهیزاتو ټول ارزښت شاید د $5 میلیارد په شاوخوا کې وي. دا ارقام تاسو ته څومره حقیقي ښکاري؟ په رښتیا به همدومره قیمت ولري؟ هغه هم په داسې حال کې چې څلور کاله یا شاوخوا همدومره وخت پې تیر شوی دی نږدې، او ښایي په کیفیت کې یا په تخنیکی ځانګړتیاو کې بدلون راغلی وي.
ګورئ، دا قیمتونه چې دوی ورکوي، لکه هغه چې په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان سره مرستې هم وشوې، دوی جګترین رقم په نظر کې نیسي، هم د خرید د لحاظه او کمپنۍ نه چې دوی خریداري کوي، او هم هغه جګ رقم چې د ده د انتقال دی تر افغانستان پورې هغه په نظر کې نیسي، او هم په افغانستان کې د ده هغه مشخصو نقطو ته د هغه یا بیسو ته د هغه رسول هغه جګ قیمت هغه په نظر کې نیسي. موږ او تاسو په تېرو شلو کلونو کې ول د قراردادونه چې دوی کول، د هغه قیمت نه دا به حتی کله کله لس پنځه لس برابر به هغه اضافه به وو قیمتونه کله چې دوی قراردادو ته ورکول. نو ځکه د هغه موږ د افغانستان اوسګورو میلیاردونه ډالر افغانستان ته مرسته وشوه په تېرو کلونو کې، با وجود ده چې موږ پوهیږو چې د هغه 50 سلنه په نظامي مسایلو په مصرف رسېدل، خو دا پاتې یم که چېرې ټولې که مصرف شوی نو افغانستان به د اقتصادي لحاظه باید ډېر زیات دغه د بنا باید راغل شوی وای، اما ونشوه. دا ځکه چې هغه پیسې په هغه امکاناتو چې اداد کې دل هغه ټول واقعي شکل هغه شکل چې ضرورت و په هغه شکل دغه مصرف نه رسېدي. نو دغه $5 میلیارد دغه مبلغ هم چې دوی ادا کوي، دغه مبلغ هغه مبلغ دی چې دوی په هغه وخت کې د مغز نه خریداري کړي، دغه باندې دغه د ترانسپورت یا دغه د انتقال ټول مسایل پرچل دي او افغانستان ته رسېدل د ټولې پرې اضافه کړي دي. او دویم دا چې دغه نه تر اوسه که چیرې موږ د 2001 یا 2002 یا 2003 کالونه محاسبه وکړو، تر اوسه پورې تقریبا دا د 60 کاله پخوا وصله ده، یا تقریبا د 30 کاله پخوا وصله ده. دنه 30 کاله یا 60 کاله دا استهلاک شول، دا څومره تخریب شول. او بل دا چې د ټکنالوژي د لحاظ هم د هر شي خو ځان ته یو اکسپایر وخت لري، او دغه تیارین چې دوی جوړیږي د خود د نظامی مسایلو باندې ډېر زیات نه پوهېږم، خو هغه پورې دومره معلومات لرم چې دغه ټول یو تاریخ لري، او کله چې تاریخ پوره کېږي دا باید بېرته په هماغه ټکنالوژي چې تاسو د دولتونو یا د سکتورونو په امکانات کې دغه ټکنالوژي په دا بیرته اپدیت کېږي، بیرته بیا هغه استفاده ته برابري. نو دا کله اپدیت شوي دي؟ اول خو به دا تقریبا څلور کلو کې هېڅ نشوي نه دي. دا هغه نه پخوا هم د جمهوریت وروستي کلو کې خو هغه زیات هم مرسته خو د افغانستان سره نه وه په دغه برخو کې، هغه څه ناچیز امکانات چې خپله دننه په هېواد کې و دا هغه نه استفاده کېدله. نو دا تجهیزات داسې چې ظاهرا یو څه شته پکې، اما د ټکنالوژي لحاظ او د استفاده لحاظ په هغه قیمت ارزښت نه لري دا څومره چې دوی ادا کوي. ممکن یو ډېر ټیټ اقتصادي باندې هغه نه ارزښت ولري. دا
د طالبانو حکومت فکر کوي چې له دې وسلو نه همداوس استفاده کوي، کار ترې اخلي؟
ولې نه، دلته څونه ګورې استفاده خپل مشخص ډولونه لري. یو دا چې د هغه دغه آروانی یا سیاسي استفاده ده، کله چې دوی د دغه وسایل باندې لږی پرته له شکه چې هغه ګاونډي هېوادونه واضح درته وایي که پاکستان دی یا که یو نور هېوادونه دي چې افغانستان سره ستونزه لري، کله چې دغه تجهیزات په افغانستان کې ویني دا خپله دوی رواني تاثیرات دا خپله زیات قابل د بحث. یا دویم دا چې دوی کله چې موږ ګورو په د وروستیو څلورو درې نیمو کلونو کې څو وارې ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه دا نښتې وشوې، او کله چې دغه تجهیزات هلته انتقالېدل دا څومره د جګړې په سطح او پاسیمی بانده سمره تاثیر درلوده پرته لشکه چه داخل تاثیر هم روانی تاثیرات لری هم ده دفاعی لحاظه داخل تاثیرات لری او درهیم دا چه مهم خبره دا چه روسای کلو که زکه چه داخل منزه دن کورانه جگره نشته نو زیاد استفاده هم شوه نده نو پاغه پیمانه چه دا پر روسای و شلو کلو نو که دنه استفاده که دل خوبوز خوبونه استفاده شوه نده نو داشه هم پاکی دی. نو پرتل شکه چه در افغانستان دپاره دا افغانستان دا موجود وضعیت به تناسب دا افغانستان دپاره دا ازفت وردی او که چه ری دا متحده ایالات سایدی دا هر بزه ایوات سره چه معامله که پده بانده دا تا کل عباد باید نظر که و نیگل شی او دا بدینی هم باید نظر که و نیگل شی.
بهر صاحب، تخنیکی ظرفیتونه د طالبانو په کوم حد کې دي؟ لدې وسلونه د استفاده په برخه کې تاسو مخ کې دي تخنیکی ځانګړتیاو یادونه وکړه، مثلا دا باید پرله پسې دوامدار دي، د حفظ مراقبت تخنیکی حفظ مراقبت وشي د دې لپاره، او په استفاده کې هم یو خاص ظرفیت ته اړتیا شته. طالبان دا ظرفیت لري؟
ګورې افغانستان په تیرو څو کلونو کې که چیره منگ در طول مسئلو تا طول سکتورون تا در افغانستان و گرو که امنیتی دفاعی سکتورون و که در پایین سکتور و که در مادن و سکتور و که طول سکتورون در تا کارون زیاد تا دیر بریده پا سنتی شکل بانده پر مختل زکر چه پاقا اندازه چه منگ باید آقا تکنولوژی وسائل بلرو او تکنولوژیکی پوها بلرو پاقا اندازه پا پیمانه چه باید گرد چه پورته شوه این نداره. زکر پتیرو در جمهوریت پر شلو کلنو که دغه مشاورتی چاره طولو در بحرانیانو لخواه که دلی آغو پرد که در منگ افغانان در بیسه در اسستان پر صفت در دویسه کار کوا نو دغه امکانات نشته داخل یو مطلب پر مجموع که دویم دا چه بعد عمله در دوزر و یوشتم کال د تعاملات رسم در افغانستان د ټول برخو هاغه متخصص کارپو روزشیوی کدرونه چې په هر سکتور کې دوی په مختلفو دلایل او دوی افغانستان پری خود او دوی د هیواد نه بهر دی او د نه په هیواد کې دا مسلکی کدرونه چې دا مسائل علمی یا تجربی دی یا علمی پویدل نو دا د افغانستان بهر وتلی په ټول سکتورونو کې موږ دغه کدنونو د کمک سره مواجه استو که چیرې د امنیتی دفاعی سکتور دی که چیرې د مادن سکتور دی. زه غواړم یو عدلند اشاره ولرم، مادن ولې اوس موږ استخراج یا اکتشافات په سه دقیق ډول نه کیږي، ولې د دې استخراج په اساسي ډول نه کیږي؟ موږ ضایعات زیات لرو ځکه چې موږ مسلکي کدرونه نه لرو، ولې د دې پروسس موږ ډېر زیات ډېره بریده پروسس موږ دننه په هیواد کې کولی نه شو ځکه چې موږ مسلکي کدر نه لرو. نو د دغه کدرونو د روزلو دپاره اول خود موجود کدرونو حفظ دا ضرورت دی ځکه چې د افغانستان ملي شتمنۍ ده. دویم دا چې د دغه کدرونو د روزلو دپاره او د دوی د کله چې دوی یا د تقاعد سنتر رسېږي او د دوی بېرته جاګزین کولو دپاره موږ باید هغه تحصیلی مشخص البته فنزی باید من فعال اوله رو چه فارغ ورکم متاسفانه من گروه چه درشه فعلا موجود ندی او داد افغانستان حیات افغانستان دستون سر موجود کرد.
مننه بهیر صاحب. نادم صاحب، طالبانو مخ کې ویلی البته د بس یوازې دوه درې دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې دا خبرې لاندې سره راون غاړو او یو نتیجهګیری هم وکړو. طالبانو مخ کې ویلی و چې امریکا ته به بیرته یو مرمۍ هم ونسپاري او دوی حتی دا وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره له طالبانو سره باید نورې مرستې وشي. طالبان ولې د دې وسلې له سپارلو نه ډډه کوي؟ د دوی هدف څه دی؟ کار ترې اخلي که دا یوه حیثیتي موضوع ده؟
نه، دا خو فکر کوم چې حیثیتي موضوع ده، په دې چې بهیر صاحب هم ښه توضیحات ورکړه، په دې چې ګورئ اوس دغه مسله ټانکونه دي، دغه زری موټران دي، که هر چې دي دوی خو دغه ته ضرورت لري، پرزجات ته ضرورت لري، مثلا ټانک سلای مرمی و تزورت دیده ده حقه یوا چه جور کرده حقه کولیسی دوی لاسرسی تا ورکی ده دوی ده غزای کولیس دوی واخی که چیری ده مرمی تمامی گی نو ده بیا ده سرویس تزورت دیده ده عرادجات نظامی ده چه سرویس نیسی خدا ده کار اولی گی نو بلغه نه دوی پا درد خوری ده امریکی نو ده وقت که داشی چه طالبان دا امریکی سره خاری کی ولسی دا احساساتی خبری دا احساساتی لیر که ما چاته ما ته ورکړی هغه وخت ما ته مونږ وکولای چې مونږ
خود کفا سو یو شی جوړ کړو باسکل نه سو جوړولای او مونږ دا خبرې کوو مونږ باید چې د دنیا سره خاري کولو دې چا سره باید دښمنی ولرو او هغه اقتصاد میوار په سره سیاست مخته کو او د امریکای سره خاري کولو په دې چې ما په یاد ده د ایران په زلزلې کې دغه چین چې دوم اقتصادي هیواد په دنیا کې $1,000 مرسته الان چې $1,000 یو تاجر د افغان ورکولای سو نه د دې څخه شی نه جوړي نه ولکه د روسي څخه شی جوړ سي نه دوی څخه خره چې دا غټ ارباب سره مونږ ښه اړیکه ولرو چې افغانستان یو ځای تور سي
ډیره زیاته مننه نادم صاحب له تاسو نه بهر صاحب امریکا وای چې البته خاغلی ترامپ ولسمشر ترامپ دنه دی ویلی چې موږ د پیسې نه ورکو یوازې دومره ویلی دی چې موږ له دوی سره د مرسته کوو 2.5 میلیارډ شاوخوا او دوی باید موږ سره د وسلې موږ تر اوسه پري په یو دقیقه کې کراته وای است لطفا چې د مرسته به دوام وکي او کبه دا د وسلو نه سپارل د دوی ترمنځ د اړیکې نور هم ترنګلې کړي
ګورې افغانستان په د تیر څو کلمو کې ډېر د پېښلاسي اړیکو کې کاتو پوټه دې یو څه مخته شو اما تل د اړیکې په شکل افغانستان څخه ساتل شي ځکه چې لیاو په لاره په مور پیمانه چې افغانستان د متحده ایالاتو نور هیوادو مرسته اړتیا لري دغه هیوادونو هم د خپل حضور لپاره په یو شکل د خپل د اړیکو د لودل لپاره د افغانستان سره دوی اړتیا لري نو ځکه د اړتیا وی دوه طرفه دي دوه خپل خودي کې چیرې دا وسلې ورکول شي ورکول نشي دوی په هر شکل چې افغانستان سره خپل اړیکې جوړي ځکه چې دوی نه غواړي د افغانستان نه د موضوعات نه لري پاتې شي
تېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مو اوریده د خبرونې ملمنه و دریا خان بهیر د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي او خلیل احمد ندم
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستان سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا کویز لاس لا